ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گران اوریدون کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دی نن د شروع یا چهار شنبه ورځ کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده په اسلام آباد کې د مازیګر شپه کابل کې 15 نیمه او دلته واشنگټن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي د وایس اف امریکا دی و په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شه هر کله وایم وښې د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستانی فوج منلې چې تیر ورځ ډیورنټ کرخه ته چیرمه د افغان طالبانو او پاکستانی فوجانو ترمنځ نښته کې دواړو خواو ته مرګ جوړ لاوخته ده په سواد کې تیر ورځ د امن د لخکر مشر ادریس باچا په گاډي د ریموت کنټرول بم د لاري بریت کې د دریو نورو کسانو مړی موندل شوی دی تاریخ طالبان ډلې د دغه بریت ذمہواری قبول کړې په سواد او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د ترهګرو د بیا راوچتېدو په ضد احتجاجی مظاهره شوی او په بلوچستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله په تیرو څلیرو ساعتو کې اته نور کسان مړه شوي چې ورسره په ټوله صوبه کې په وروستي سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 201 ته رسېدلې ده او اوس د خبرونو تفصیل افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستانی فوج دا منلې چې تیر ورځ ډیورنډ کرخې ته څیرمه د افغان طالبانو او پاکستانی فوجیانو ترمنځ نښته کې دواړو خواو ته مرګ جوب لاوخته ده دا نښته د پکتیا د ډنډې پټان ولسوالۍ کې شوې طالبانو په دې تړاو لنډه اعلامیه کې ویلي پاکستانی فوجیانو هڅه کوله چې په کرخه چیک پوسټ جوړ کړي او کله چې طالبانو ورسره د خبرو هڅه وکړه نو پاکستانی فوجیانو په ډزې وکړې طالبان وای د پاکستانی فوج لخوا په ډزو کې د دوی کسانو ته مرګ جوړ لاوخته ده او بیا ځوابي ډزې هم شوې دي کېدای شي چې په ځوابي ډزو کې پاکستانی فوجیانو ته هم مرګ جوړ لاوخته وي خو د پاکستان فوج بیا ویلي د خیبر پښتونخوا کورم ایجنسی کې د ډیورنډ کرخه ته چیرمه د دوی په فوجیانو باندې وسلوالو بریت کړای چې پکې درې فوجیان وجلې شوې دي د پاکستان فوج د مطبوعاتو عامو اړیکو څنګه آی ایس پی آر لخوا خبره شوی یو اعلامیه کې راغلی چې د انخته خرلاچۍ سیمه کې شوی او ګواکې وسلوالو د افغانستان له خاورې په پاکستانی ځواکونو ډزې کړې دي دا اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ترهګرو لخوا د پاکستان خلاف د اقداماتو لپاره د افغانستان خاورې کارېدل په کلکه غندي او د افغانستان له حکومت غواړي چې راتلونکي کې د داسې کړنو ترسره کېدو اجازه ورنکړي د پاکستان په پاو سربیره دغه هیواد د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم په یو بیان کې دغه برید غندنه کړې ده هغه وختنه کړې چې د طالبان حکومت باید ترهګر د خپلې خاورې له کارې دور او ګرځوي په سواد کې تیر ورځ د امن د لخکر مشر ادریس باچا په گاډي د ریموت کنټرول بم د لارې برید کې د دریو نورو کسانو مړی موندل شوې دي تاریخ طالبان ډلې دغه برید ذمہواری قبول کړې وه او ویلي وو د امن د کمیټې مشر ادریس باچا د دوی لوی مخالفو په نوموړي د دین وړاندې هم دوه ځله دغه سي بریدونه شوی خو هغه پکې ژوندې بد شوی وو بل خو په ماټه کې وسلوالو د موبایل د یوې کپنې و کارکونکو تختولې دی او دا غوي په سر یې د 100 میلیونه روپو غوښتنه کړې ده ځای طالبانو کمانډر دا وکړي چې غوي د سواد په اکثر سیمو کې خوار دي او غواخې کړي چې څوک هم مخالفت کوي دوی به په ضد بریدونه کوي په سوات او د خیبر پښتونخوا په یو شمیر نورو سیمو کې د وسلوالو په بیا راپورته کېدلو احتجاجي مظاهرې هم شوي او د امنیتي ځواکونو نه په سیمه کې د امن د خوندي کولو غوښتنې شوې دي په سوشل میډیا هم د پاکستان د امنیتي ادارو په کارکردګۍ پښتنې پورته شوي چې څنګه وسلوال یو ځل بیا په دغه سیمو کې سر راپورته کوي د اسلام آباد های کورټ لخوا د هیواد خفیه ادارو ایم ای او آی ایس آی تا د خبرداری ورستو د 13 اگست په 28 نیټه د اسلام آباد نه په جبري توګه لادرکه شوی تن د شروع په ورځ د پایتخت پولیسو عدالت ته وړاندې کړی دی اسلام آباد های کورټ د لادرکه تن حسیب حمزه د راخلاصولو په خواست د اسلام آباد د پولیسو انسپکټر جنرال ته په لس ورځو کې دننه د پلاتونو سر ته د رسولو امر کړی او ویلی دی چې د سپتمبر د میاشتې په 28 نیټه د خپل رپورت جمع کړي بلوچستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله په تیرو څلیرو ساعتو کې اته نور کسان مړه شوي دي چې ورسره په دغه صوبه کې د سیلابونو د لاسه د مړو شوو کسانو شمېره د 200 نه زیاته شوې د دې سره په صوبه کې د سیلابونو له امله نه هلکه ایکړه ځمکه باندې ولاړ فصلونه هم زیانمن شوي او د 15 لکو نه زیات څاروي هم په سیلابونو کې مړه شوي دي. او د امریکا د بارانو چارو وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د افغانستان له کنګل شوو شتمنیو به 3.5 اربه ډالرې د افغان فنډ په نامه په یو نوي جوړ شوي فنډ کې جمع کیږي. دا دریمګړی فنډ د امریکا او سویس حکومتونو او د یو شمیر افغانانو اقتصاد پوهانو لخوا جوړ شوی دی. د امریکا د بارانو چارو وزارت وایي په راتلونکي کې به د افغانستان هغه منجمد شوي شتمنۍ هم په دې فنډ کې جمع کړی شي چې له امریکا بهر په نورو ملکونو کې کنګل شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان فوز ویلی د خیبر پختونخوا په کورمزیله کې د افغانستان سره په پولا د ترهګرو سره پنخته کې 3 فوزیان وژل شوی دي او ترهګرو ته هم تاوان اړول شوی دی. د پاکستان فوز ویلی پرون د نهه یا سه شنبه په ورځ د کورمې په خرلاچی سیمه کې د افغانستان له اړخه ترهګرو په امنیتي ځواکونو ډزې کړي او فوز ورته په کلکه جواب ویلی دی. تحریک طالبان پاکستان د پاکستان په فوز باندې د دغه برید ذمواري منلې ده. د پاکستانی فوج ته دغه داوی برعکس افغان طالبان وای پرونه ان خطا د ډیورن پر سر شوی ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ویلی 13 ورځ پاکستانی ځواکونو کوشش کړی وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ډیورن کرخې ته نږدې چیک پوسټ جوړ کړي. په دغه موقع بیا د دواړو خواو نه ډزې شوي او مرګ جوبله هم پکې شوی ده. په دغه موضوع تفصیلي رپورت د ډیوه همکار ارباب محمود علي راکړي.
د پاکستان پوز د نهه یا سه شنبه په ورځ ویلي د خیبر پختونخوا د کورمې ضلع په خرلاچه کې د افغانستان د لوري نه ترهګرو ډزې کړي او 3 فوجیان پکې وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلې ده. په افغانستان کې د طالبانو یو ویان بلال کریمی د شروع چهارشنبه په ورځ په ټویټر د دغه پیښې وضاحت کړې. د ویلي د اصولو له مخې باید د ډیورنډ کرښې ته نږدې پوستې پوځي څوکۍ جوړې نه شي. او تیر ورځ پاکستانی ځواکونو هڅه کړې چې کرخه ته نږدې پوسته جوړه کړي. بیا د طالبانو د حکومت ځینې کسان نږدې ورغلي چې د پاکستانی لوري سره په دې موضوع خبرې وکړي، خو متاسفانه د پاکستانی ځواکونو لخوا ورباندې ډزې شوې دي او په نتیجه کې یې تلفات رامنځته شوي. خبریال طاهر خان وایي په پرونی پیښه د پاکستان د پوز او افغانستان کې د طالبانو د حکومت اختلافي بیانونه راغلل، خو ټي ټي پي یې بیا دغه برید ذمواري منلې. نو د هغه په نظر دا اوس په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لپاره یو چیلنج دی، ځکه چې پاکستان ښکاره ویلي د افغانستان خاوره یې پر ضد استعمال شوی. وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې طاهر خان اول چې د په خیال د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ جنجال بیا د جوړېدو په حال کې دی، چې دغه رنگ حالات جاری دي باوجود د دې چې د پاکستان د پوز شبه سخت هم نه ده. طاهر خان وویل چې بل خبره دا ده چې پاکستان او د طالبانو حکومت ډېرې خبرې کوي خو کینی نه چې خبره وکړي، ترمنځ یې بد اعتمادي ده او دا یو بل مشکل دی. بلال کریمی په ټویټر د تلفاتو تفصیل نه دی ویلی، خو زیاته کړې ده چې دواړو یو بل سره ډزې کړي او ممکن ده چې د پاکستان لوري ته هم تلفات رامخته شوي وي. هغه زیاته کړه چې دغه موضوع د څېړنې لاندې ده او مشران خبر کړل شوي دي چې په راتلونکي کې د داسې څوکو جوړولو او پیښو کېدو مخنیوی وشي. بل لور ته د پاکستان پوز د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله او د بارونو چارو وزیر د افغانستان څخه په پوله د ترهګرو برید په کلکه غندلې او د افغانستان د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې په پوله د ترهګرۍ مخنیوی وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته په پوله پیښه رامنځته شوې او پاکستان یې غندنه کړې او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه یې دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه هم کړې ده. د سږ کال د فروری په میاشت کې هم د پاکستان پوز د افغانستان د لوري نه په کورمه کې د ترهګر برید داوه کړې، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب دغه داوه رد کړې وه. هغه وخت مولا یعقوب ویلي وو چې دوی دغه خبره ردوي. دوی په قطر کې د دنیا سره وعده کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا خلاف نه استعمالیږي او دوی دغه وعده ته ژمن دي. که چېرته دنیاوال دغه وعدو ته ژمن پاتې شي، ګاونډي او نور هیوادونو ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا خلاف نه استعمالیږي. پاکستان او افغانستان له دې وړاندې هم په یو بل داسې تورونه لګولي. افغانستان او امریکا به د طالبانو په واک کې د راتلو نه وړاندې تل داسې تورونه لګول چې پاکستان هغو وسلوالو ترهګرو ته ځای ورکړي چې په افغانستان کې ترهګري کوي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. دغه ډول په افغانستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غني حکومت هم تل د پاکستان تورونه رد کړي وو. تحریک طالبان پاکستان د پاکستان په پوسټ دغه برید سمواري په داسې حال کې منلې چې د مئی د میاشتې نه ټي ټي پي ډزبندي اعلان کړې او دغه ډزبندي د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په محل تر نامعلومه وخته پورې غځول شوې ده. تر دې دمه نه د پاکستان حکومت یا پوز او نه ټي ټي پي د ډزبندۍ ختمولو په اړه په رسمي ډول سویلې دي، خو د رواني میاشتې ستمبر د دوه منیټې راهسې ټي ټي پي د پاکستان په پوز پولیسو او تیرورست یې په سوات کې د امن کمیټې په یو مشر د برید سمواري منلې ده. ارباب محمود علی، وائس آف امریکا، دیوا، واشنگٹن.
ډیوا خبری خبرونه ته وګورئ. د پاکستان وسلوالو غیر قانوني ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په سوات کې هغه حمله منلې ده چې پکې د امن لخر د مشر په شمول اته کسان وجل شوي. پرون د نهي اسي شنبه په ورځ د سوات مرکزی خار منګوري نه په 2 کیلومتره فاصله ډاګي کلی سره نږدې بم چاودنه کې د امن لخر مشر ادریس خان، دوه پولیس او دوه ملکی کسان وجل شو. خو پولیس وای چې د چاودنې د زینې د درې نورو کسانو مړې هم موندلې دي. د ډیوا خبریال فیاض ظفر په دې موضوع تفصیلي ریپورت راکوي.
د سوات قبل تحصیل په بربنډې سیمه کې 13 ورځ شوې بمی چاودنه چې پکې د امن لخر مشر ادریس خان او دغه دوه محافظ پولیس او دوه نور کسان مړ شوي وو، دغه تنانې په خپلو سیمو کې خاورو ته سپارل دي. د کنجو تانې اس اچ او ایاس خان وای چې پرون چې کومه بمی چاودنه شوه د هغه ځای نه درې نور مړه تنان ملا شوي دي. ادریس خان چې کله سوات کې اړه ګړی و، د طالبانو په ضد لښکر جوړ کړی و او د طالب وسلوالو خلاف جنګېدلی و. په ادریس خان د دې نه وړاندې هم دوه بریدونه شوي وو، خو دې پکې بچ پاتې شوی و. د پرنې بمی چاودنې جمهوري د بندیز لګېدلي طالبان پاکستان یو مشر محمد خراسانی په سر اغستې ده او په سوشل میډیا په خپل یو بیان کې ویلي دي چې ادریس خان د طالبانو مخالف وو. او ریدونکو ته وریافت کړم چې تېره میاشت کې د سوات په غریزه سیمو کې د وسلوالو طالب جنګیالو د راتګ خبرې روانې وې، خو کله چې د تاثیر مټه په غریزه سیمه بالاسور کې طالب وسلوالو د پولیسو یو ډي ایس پي او د فوج دوه افسران وتښتول، نو خبره ښکاره شوه. او د سوات په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرو په ضد د امن دپاره احتجاج شو او بیا د سوات قومي جرګه وشوه چې جرګې د طالب وسلوالو سوات ته په واپس راتلو د حکومت نه سخت احتجاج وکړو. په دغه جرګه کې د جرګې مشر مختار خان یوسفزی دیوه ته ویلي وو،
خلک په خامخا یو ډېر لوی اقدام چې کوم دی کوي، ځکه چې نن 2001 نه دی، دا 2022 دی. د خلکو شعور چې دی دا ډېر وړاندې تللی دی.
13 ورځ طالب وسلوالو د مټي تحصیل د چوپریل سیمې نه د یو شخصي موبایل کمپنۍ انجینیر، ټیکنیشن او نور وطنان تښتولې دي او د 10 کروڑ روپو تاوان غوښتنه یې کړې ده. ځایي پولیسو د شخصي موبایل کمپنۍ د تنانو تښتولو تصدیق کړی دی، خو وایي چې د تاوان غوښتو په هکله هغوی خبر نه دي. د سوات پولیس ویان وای چې سیمه کې د ترهګرو خلاف اپریشن روان دی او د بمی چاودنې مقدمه د ناسرګند وسلوالو خلاف درج کړې ده. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې پرله پسې بریدونو په اړه باندې په سوشل میډیا باندې خبرې او نیوکې روانې دي. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي او ټولنیز فعالین وای په صوبه کې د امنیت وضع یو ځل بیا خراب شوې ده او صوبایي حکومت د وسلوالو پر ضد کم کوټلې ګامونه نه دي پورته کړي. د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو دغه عملیاتو ځایي خلک اندېښمن کړي دي. د ډیوا خبریال ارشد مومن په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ راکوي.
د خبر پختونخوا بیلابیلو برخو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو جوړونه سیوا شوې دي. ځای خلک وایي په سوات، خیبر، کوات، کورما او نورو سیمو کې د وسلوالو عملیاتو دوی اندېښمن کړي دي. د روسي بریدونو کې د زیاتره ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خبر پختونخوا ځای اوسیدونکو وای د صوبې بیلابیلو برخو کې په کال 2001 او 2002 کې هم داسې پیښې لیدل کېدې چې په اول کې ځینې مشران او د امنیتي ادارو غړي په نخ کې ده او بیا وسلوال په ټوله صوبه کې خواره شو. د مردان یو ټولنیز فعال بنیامین دیوته ویل
پولیس دي چې مونږ د ځنګ محافظ دي هغه هغه نه سر نشي خوځولي. عام زمونږ چې کوم مشران دي لیډران دي هغه باندې شروع کړی دا عام عوام په یره کې زمونږ بس کیږي زمونږ ته به تحفظ څوک راکړي مونږ خیال ساتلو ولا بسو کی.
د عوامي نېشنل ګوند میپ ته هروسین په ټوئیټر لیکلي په سواد کې د امن کمیټې په خوانی مشر ادریس خان وجل شو. ټول نړۍ ته پته ده چې وسلوال بیا راوځي شوې دي او مسلسل د ترهګرۍ عملیات کوي. نو موري لیکلي دا چا بیا راوځي کړه چا جیلونو آزاد کړه چا وسلوار کړه ولې ننیول کیږي قوم په دې خبرو ځان پوهه کول غواړي. موسن داول لیکلي په خبر پښتونخوا کې پر روانو حالاتو د ملک نورو برخو خلک په مجرمانه توګه غلي پاتې دي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په کورما او سواد کې د بریدونو غندنه کړې ده. نوموړي د سواد د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د کورمې د برید په اړه ویلي چې د پولي پورې غاړنه بریدونه د اندېښنې وړ خبره ده. په دې وروستیو کې د خبر پښتونخوا په سواد، دیر، پېښور او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو شتون په اړه احتجاجونه او جرګې شوې دي. دوی غوښتنه کوله چې حکومت دې د وسلوالو مخه ونیسي او د امنیت ټینګ ساتلو ذمهواري دې پوره کړي. سیړونکي او خبریال حق نواز وایي چې ریاست د امنیت ټینګ ساتلو کې بریالی نه شو نو د عام ولس او د وسلوالو ترمنځ جګړې امکان لري.
ولس دولسي پاسون وره یو خلګي د خپل ځان لپاره دی بل د ریاست نه غوښتنه بیا به ریاست هم رامنځته کیږي که ریاست نه رامنځته کیږي او ولس او دغه وسلوال یو بل ته مخامخ پرېږدي نو دا خو بیا کور په کور جنگ شي.
سیړونکي وایي د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ ډزبندي ده او مذاکرات روان دي خو ټي ټي پی د 2 سپتمبر نه راپدې خو د یو شمیر بریدونو ذمہواري منلې دي. سیړونکي وایي ښکاری چې په عملی توګه ډزبندي ختم شوي او مذاکرات په ځای ولاړ دي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. دا د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ده. د خیبر باړې سیمه قومي مشران او سیاسي ګوندونو غړي وای دوی هیڅ کله هم یو ځل بیا په تیراسیمه کې د فوزی عملیاتو شروع کولو ملاتړ نشي کولای او نه د سیمه خلک به کور کړی شي. دوی پښتنه کوي ولې په وخت خلکو وستلو د پاره بندوبست و نه کړی شو او هغه ته دومره وخت ور نه کړی شو چې خپل سامانونه وستلی وي. خود خیبر سیمه انتظامیه چارواکی وای خلک په زوره نه دی وستل شوی او عملیات په محدوده کچا او سو ورځو د پاره بعد ترهګرو پر ضد کیږي. نور تفصیل په دړي خبريال فرید چینواری راکئ.
د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کې په سوونو شمیر کې ځای خلکو یو ځل بیا د امنیتی ځواک چارواکو په وینا خپل کورونه خالی کړي او د سہولتونو نشټوالي لکابله مشکل سره مخ شوې دي. د خیبر باړې سیمه مشران وای په تیرا کې د کمرخیل، اکاخیل، سیپا، زخخیل او لکشمیر کې کمبرخیل او کام خلک به کور شوي او هیڅ سہولت تر دې وخت پورې نه دی ورغړل شوی. د کمرخیل کام یو مشر حاجی سید رسن وی او وی دیوتوای په تیرا کې خلک ډیر مشکل سره مخ شوي او تر اوسه پورې هیڅ پښتنه نه دا کړی.
نو کوئی لکه حاکم سیستم په دا وکړو نه لیشان مقصد دې یو ټیم کې یو ټولا وړور کړم او نه ایمرجنټا و تا ټیم بڑو کو چې په کومه طریقه باندې دوه شای کوي نو دا په کولونو کې هم پر نه راځي ځکه چې په دغه لوکا کې نو څه هغه نشته خلک چې نو څه ورغوري کوي او دوی بیر شي هغه ټکونه باندې وسلاس ته مول کی کنه یو دل خلک او نن نو غلي دي صاحب نشته او تاسو نشته لاګري نشته چې کله ته پورته واپس شي موټر ته بیا به دوه ورو ټول خلک یو دل یار کی نو
په خیبر تیرا سیمه کې په محدود کچا د ترهګرو په ضد عملیات پیل کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې څو ورځې وړاندې په یاد سیمه کې ترهګرو په امنیتي ځواک چارواکو باندې برید کړی وو. د باړې سیمې مشران او سیاستوال وایي د تیرا بیلابیلو سیمو نه 250 پورې کورنۍ بې کوره شوي او خپلو خپلوانو او نږدې ځایونو کې میشت شوي دي. خو د خیبر سیمې ډیپټي کمشنر شفاحت په وروستیو کې وی ډیوه ته ویلي وو د ترهګرو په ضد عملیات به په محدود کچه کیږي او بې کوره شوو خلکو ته به سهولتونه ورکول کیږي. د باړې سیمې یو بل ځوان او کډوالو دپاره مبارزه کوونکی عبدالمتین افریدی وی وی ډیوه ته وایي بې کوره شوو خلکو نه تیار فصل او په کورونو کې سامانونه پاتې شوي دي.
هیڅ مرسته نور شوي لکه چرته چې 50 کسانو لغه نور ټینټونه بریمه ولا ملو شوي ملو شوي نور چا هیڅ مرسته نه کړی نه وسه چا داسې ورته چا ویزیت کړی دی نشته ایف ډی ایم ای ولا نشته یو بل چې کوم ځلي ذمه داران ادارې دي یو هم نه ده تړلی چا ته زړې خیمې وي چا ویله خیمې لګولې دي او چا ویره په درس کې اکو خلو کې زوی کړی دي په خپلو کورونو حجرو کې او د ځلي انتظامي مخه یا د نور سې ادارو د مخه هیڅ قسمه تعاون نه لري شوی تعاون خو لري خبره ده چې د غزو ویزیت هم نه لري شوی.
د خیبر پختونخوا د افاتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای چارواکو نوم نه خودولو په شرط ویلي تر اوسه پورې دوی ته د کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړل شوی. په باړې سیمه کې کامی مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو د هدفي وژنو ترهګرو فعالیتونو امنیت په ځای کولو او امنیتي ځواک چارواکو لخوا د عملیاتو پیل کولو پر ضد څو ورځې وړاندې لاریون خبري غونډې او جرګې رابللې وې. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې پاکستان د امریکې مهم ملګری دی او امریکا د پاکستان نه تمه لري چې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد به دوامدار اقدامات وکړي. د سټیټ ډپارټمنټ د ویب پاڼې تر مخه د وزارت ویان نیټ پرایز د نهې یا سه شنبې په ورځ د خبري غونډې په موقع ویلي دي امریکا په پاکستان د اف 16 جنگي الوتکو د بیا رغونې لپاره د 3.5 میلیونه ډالرو اوزار خرڅي. په دې موضوع نور تفصيل د وایس اف امریکا په ریپورت کې کلسوم کاکر راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سټیټ ډپارټمنټ د ویبپاڼې تر مخه د وزارت ویان نیټ پرایز نن د نهې سشنبې په ورځ د خبري غونډې په مهال ورڅخه پوښتنه وسوه چې امریکا په پاکستان د اف 16 جنگي الوتکو د بیا رغونې لپاره 3.5 میلیونه ډالرو اوزار خرڅوي. هغه په ځواب کې ویلي کانګرس ته د پاکستان د وایي ځواک د اف 16 د پروګرام د دوامدار خدماتو لپاره په دغه اړه خبر ورکړی دی. پاکستان د نورو مهمو برخو سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د امریکا مهم ملګری دی او وایي چې موږ د اوږدې پالیسۍ لاندې د امریکا جوړ پلیټ فارمونو د ژوندۍ او دوامدار ساتلو لپاره دغه پیکیج ورکوو. نوموړي ویلي د پاکستان د اف 16 پروګرام د امریکا او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو یو مهمه پراخه برخه ده او وس چې د اف 16 جنگي الوتکو لپاره کم تجویز ورکړی سوی دی دا به په راتلونکي کې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې د پاکستان ورتیا په ځای وساتي. پرایز زیاته کړه دغه فلیټ د پاکستان ته د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې د ملاتړ اجازه ورکوي او موږ د پاکستان سره تمه لرو چې پاکستان به د ټولو ترهګرو ډلو په ضد په دوامداره توګه اقدام وکړي. د پاکستان د ای آر وای ټی وی یو خبریال په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د پښتنې په ځواب کې هغه ورته وویل چې امریکا تل په پاکستان کې په مطبوعاتي ادارو او مدني ټولنه د بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې دغه اندېښنه د چارواکو سره شریکه کړې ده. پاکستان سره د سیلابونو په محل د مرستو په اړه د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي تر 12 سپتمبر پورې د امریکې د سنگیام انها الوتکې چې پکې 613 میټرو کټانه مرستندوی توګي وو د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس آی ایډ د دوبۍ د لارې رسیدلې دي. هغه زیاته کړه یوازې په روان مالي کال کې امریکې پاکستان ته 3.5 میلیونه ډالر بشري مرستې ورکړې دي. امریکا د نږدې زه د سیلاب له امله پاکستان ته د اوښتې تاوان ارزونه کوي او پاکستان مرستې به دوامداره ساتي. امریکا د پاکستان سره د مرستې په داسې حال کې کړي چې پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجه په غټه کچه انساني او مالی زیان اوښتې دي. د آفتونو په وخت د پاکستان د قومي ادارې ان ډی ایم ای د شمیرو تر مخه د 14 جون راهیسې په هیواد کې د بارانونو او سیلابونو سره په نورو پیښو کې 1,401 کسان مړه شوي دي او نږدې 12,000 ژوبل شوي دي. د پاکستان په سند صوبه کې دا وخت سیلاب سره مخ دی او د ان ډی ایم ای تر مخه یوازې په سند صوبه کې 688 کسان مړه شوي دي چې پکې 200 ماشومان او 138 شزی او 268 سړي شامل دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وخت شوی دی وخت مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځې ورکړي د ډیوا همکار مختار خلیل به تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان د اف ای ټی اف او د یاغیانو د جنگي کارروایو د سرخط لاندې خپل تازه اداریا پاکستان کې د دو بیلو واقعاتو د ذکر نه شروع کړی دا چې تعلقي عمران کارای سره دی او لیکي چې دې قسمه واقعاتو ته باید چې ریاست پاکستان خپل پوره پام وګرځي، ګنې نو ریاست پاکستان به د دې ډیر دروند اقتصادي قیمت ادا کړي. اداریا لیکي چې د لومبای واقعي تعلق ترهګرو ته د مالی امداد رسولو په عمل د غن قامیز سارنوال ډلې سره ده. د پیسو ټکو په غیر قانونه توګه د لیګلو په عمل د نظر ساتلو د ایشیا او د بحر الکاهل د سیمې د ملکونو د ګونی او جرګه خصوص پاکستان ته په دې غرض تلی وا چې دا معلومه کړي چې د پیسو ټکو په غیر قانونه توګه د لیګلو د عمل د مخنیوي د پاره پاکستان د اف ای ټی اف غوښتنې تر کومه حد پوره کړي دي. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې د ایشیا او د بحر الکاهل د سیمې د ملکونو ګون د اف ای ټی اف یو ځیلی اداره دا. دی اداري پاکستان کې د دې ټوري مسلې د جاج اخستونه پس دا خبره په ګوته کړې ده چې د اف ای ټی اف په یو لسو غوښتنو کې په لسو غوښتنو د پاکستان د عمل سطح ډیره اثرناک نه ده. اگر که امید کیږي چې دا سیس به د اف ای ټی اف د بدنامۍ د خړ فرست نه د پاکستان د وټو پلار کې خند نه جوړیږي، خو د پاکستان فائدہ پدې کې ده چې د اف ای ټی اف ټول په ټول شرطونه پوره کړي. د اف ای ټی اف غونډه را روانه میاشت کې کېدو والا ده. ډان لیکي چې د ترهګرۍ د ټولو لارو د بندولو د پاره پاکستان ته شوا شو د نور زیات سکول ویناګانې کیږي، خو پاکستان په دې لړ کې د فیصلو کولو په معاملې کې ډیر ډاډا لاس پې نه خوځي. پاکستان ته چې کوم اهم کارونه د کولو د پاره په ګوته کړی شوی دی، په دې کې د پیسو ټکو په غیر قانونه ذریعو بهر ته پلیګلو کې د ککړو خلکو خلاف د قانوني کار روایې کولو خبره هم شامل ده. اف ای ټی اف غواړي چې ترهګرو ته د مالی امداد پر رسولو کې په لاس لرونکو کسانو مقدمي اچلولې شي او د دوی نظام دانه وانه کړی شي. پاکستان د وړاندې نه په اقتصادي بوختو کې ګیر دی او تازه سیلابونو د پاکستان اقتصادي مشکلات نور سیوا کړی دي، او که پاکستان د اف ای ټی اف خبره نه مني نو په دې به د خارجي سرمایه کارۍ پاکستان ته دراتلونه او بهر دنیا سره د تجارت کولونه لاس وینځي. په دې سبب پاکستان له د اف ای ټی اف د بدنامۍ د خړ فرست نه د عمر د پاره د وټو په غرض هر ممکن سکول پکار دی. ډان خپل اداریه کې لیکي چې د ریاست پاکستان د پاره د فکرمندۍ بل مسله خیبر پختونخوا کې شامل کړی شو په خوانو ټولو قبایلی سیمو کې د جنگیالو د بیا راښکارا کېدو ده. دا مسله د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې هم پورته کړی شوې ده او د حکومت مخالف ممبرانو د پی ټی آی په صوبایي حکومت د دې خطرې د زړه پورې مخنیوي په نکولو د پی ټی آی په حکومت ډیر سخت ټکونه کړي دي. مخالف ممبرانو اسمبلی کې حساسو علاقو کې د هدفي وجنو او د قلمګونو ټولولو واقعات په ګوته کړل. د عوامي نېشنل پارټۍ یو غړي خو په صوبایي حکومت طالبانو لا د دلالای کول تور هم پورې کو. په تیرا کې د ټي ټي پی د ټوپک مارو د ښکارا کېدو نه پس خلکو بیا کړي شروع کړي دي. دین علاوه د سوات په کابل سیمه کې د بمونو خلاصېدو واقعا د دې قسمه ویرو ترهو او اندېښنو تصدیق کوي. پر ریاست لازمه ده چې په دې خطرناکو واقعاتو او حالاتو سترګې پټې ونه ساتي.
د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې د بارانونو او سیلابونو د لاسه ریپورتونه وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتو کې په دغه صوبه کې و نور کسان مړه شوي دي، چې د دې سره په صوبه کې وسه پورې د بارانونو او سیلابونو د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره 200 نه اوړېدلې ده، چې په دې کې 133 نارینه او 30 زیاتې ښځې هم شامل دي. د صحت عالمی تنظیم WHO مشری ډاکټرې اپالیتا مهیپال هم د بلوچستان د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی دی او ویلی دی د بارانونو او سیلابونو نورستو د اوبو نه پیدا کیدونکو ناروغو په لړ کې به د اداره د پاکستان د حکومت سره هر ممکنه مرستې کوي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوه خبریال حمید سمسور راکوي.
وزیر اعظم شهباز شریف نن د بلوچستان د سیلاب ځپلې ضلع صوبتپور دوره وکړله. دا غزمن سو کیمپ او سکول ته ورغلی د خلګو ستونزې واروېدلې. دا غزمن سو سیمو لپاره د مرستې د کارونو د ګړندې کولو او د سیلابي وبو د یستلو د کار د چټکولو امر وکړي. وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې د ناپاک وبو او د مچورو لسبب د وبایي ناروغیو د علاج او د دوی د کابو کولو لپاره د ګړندې ګامونه واخستل سي.
اگست او ستمبر کې جو بجلی کې بل هه وو انځه نه لیو ځایږي.
د سیلاب ځپلو لپاره د اگست او د ستمبر د میاشتې د بجلی د میاشتنی بیلونو د نه اخستلو اعلان هم وکړي. چې په پاکستان کې کوم څوک 300 یونټ بجلی کاروي، لا غوځخ د پیول ایجستمنت په مات کې چې 15 روپۍ راځي په دوی زبنه اخستل کېږي. او بل لور ته بیا د قدرتۍ اپاتو د مخنیوي داروي چې د بلوچستان له ضلع کلاسې پلا او له جیل مکسي څخه د سیلابي اوبو له سواب څخه د اتو نور د کسانو د وژنې پخلای کړی دی او ویل دي چې په بلوچستان کې اوس د سیلابونو له سواب ټول ټال د مړو شمیره و 201 تیاتر رسیدلې ده. د قدرتۍ اپاتو د مخنیوي اداروي د سیلابي اوبو له عمله ځخه په بلوچستان کې د مړو شمیر و 201 تیاتر رسیدلې ده. په دوی کې 133 نارینه، 45 ښځې او 48 ماشومان شامل دي. پیډمی ویل چې په بلوچستان کې تر اوسه پورې کسان 21 په کوټه کې ژوب په ژوب کې 22 او په لوسبیله کې 21 کسان د سیلابونو له سبب زخم مړه شوي دي. د سیلاب له کبله زخه تر 15 زیات څاروي هم وژل شوي دي او دغه ډول په ټول بلوچستان کې و 15,000 کورونو ته زیان رسیدلی دي. 15,000 په بشپړ توګه تباه شوي دي. 100,000 کورونو ته بیا جزوي زیان رسیدلی دي. 103 د اوبو ډیمونه هم متاثر شوي دي. 900 د کرو کروندې مځکه هم زیانمنه شوې ده. په پاکستان کې د قدرتۍ اپاتو د مخنیوي اداره NDMA ویل چې په پاکستان کې د سیلابونو له سبب څخه اوس تر 400 زیات کسان وژل شوي دي. تیر ورځ په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO ډاکټر پلیتا مایی پیلا د بلوچستان د نصیر آباد ډیویژن دوره کړې وه چې له وبایي ناروغۍ څخه د ژغورنې لپاره به بشپړ د دوی مرسته کوي. د WHO کارکوونکی ډاکټر رحمت الله ویي
ډاکټر رحمت ګایش دا اوس کوم سي د سیلاب موجوده صورت حال دی په ګرد صبح بلکې په ګرد پاکستان کې له دغه سیاست متعلق کومي مسلې دي دا ډیر زیات شوی دي او خاص کر زنانی او کشنان ډیر متاثر دي. ډیټا خو له مور سره نه ده موجود واځي، لیکن د شزو بیماری یعنی د کشنان بیماری هم کې ډیر مشکلات دي په خلکو، خاص کر کوم سي به کور سي هسپتالونو په اکثر ځای کې خراب شوی دي. ستغه د زنانو د کشنان مسله د سیاست په خاص کر
NDMA چې په پاکستان کې له سیلابونو څخه تر 1,500,000 زیات کورونه تباه شوي دي. NDMA ویل چې د وسی له بارانونو څخه خیبر پښتونخوا په 3 ضلعو کې 340,000 خلک اغیزمن شوي دي. تر ټولو زیات زیان په سند صوبه کې اړولې دي. د بلوچستان په 22 ضلعو کې 1.5 لک، د پنجاب په 2 ضلعو کې 43 لک، د سند په 3 ضلعو کې 1.45 کروړ خلک اغیزمن شوي دي. ان ډی ایم ای وایي چې په ټولو پاکستان کې 3.3 کروړ خلک له سیلاب څخه اغیزمن شوي دي. تر 6 لک زیات خلک کډوال شوي دي او دغه ډول 2.5 لک کورونه تباه شوي دي. د ان ډی ایم ای لوري په خپل راپور کې ویل شوی دي چې سیلابونو په پاکستان کې تر لس اربع ډالرو زیات مالی زیان اړولی دی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.com.
هریه نکړی.
دا د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ده. د اسلام آباد های کورټ لخوا د ملک خفیه ادارو ایم ای او ای اس ای تا د خبرداري ورستو د 13 اگست په 28 نیټه د اسلام آباد نه په جبري توګه بدرکه شوی تن نن د شورو پورس اسلام آباد پولیسو عدالت ته وړاندې کړی دی. اسلام آباد های کورټ د بدرکه تن حسیب حمزه د بازیاب کولو په خواست اسلام آباد د پولیسو انسپکټر جنرل ته په لسو ورځو کې دننه د پلټنو مکمل کولو امر هم کړی دی او ویلی دی د ستمبر میاشتې په 28 نیټه دی خپل رپورټ جمع کړي. د بدرکتنانو د حقونو فعالین او قانون پوهان د ورک شوي تن حسیب حمزه بازیاب کېدل د نور بدرکه کسانو د پاره هم د امید یو زیری ګرځي او وایي په کار ده د نورو ورکو تنانو په مقدمو کې هم عدالت دا لاره خپل کړي. د ډیوه خبریال ارشد حسین پی د اسلام آباد نه تفصیلي رپورټ راکوي.
خکاره دی چې د 13 نه پرز د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اتر مین الله د حسیب حمزه نومیتن په جبري توګه د لادرکه کېدو په خواست د اورونې په وخت د ایم آی او د آی اس آی د سیکټر کمانډرانو نن د شورو پرز عدالت ته د وړاندې کېدو امر کړی وو او ویلیو چې د جبري لادرکو په معاملې عدالتي پریکړه موجود ده او د دې پرانا کې ټول ذمہوار کسان به د گرفت لاندې راوستل کېږي. خو په عین حال کې نن د شورو پرز د اسلام آباد های کورټ د مشر قاضي د خبرداري وروسته د اسلام آباد څخه لادرکه شوی تن حسیب حمزه په سلی رشتو ګینټو کې دنن خپل کور ته بیرته رسیدلې. د لادرکه شوی تن پلار عدالت ته خبر ورکړ چې د هغه زوی کور ته بیرته راغلی او چې کله د اورونې په محل د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي د حسیب حمزه وپوښتل چې هغه چرته وو، نو نوموړي په خپل ځواب کې ویل ما ته پته نشته ولې چې زما پسترګو پټه تړل شوی وي. په اسلام آباد کې د لادرکه تنانو په قضیو کې عدالت ته وړاندې کیدونکو وکیله او د بشري حقوقو فعال ایمان زینب مزاری وایس اف امریکا وتوائی دا در ټولو لادره کتنانو لپاره یو زیر دی.
جو امید ہے کہ باقی سارے مسنگ پرسنز کے کیسز میں یہی ہوگا.
هغه وای ما هم د خپل لادره ک موکلانو په قضیو کې د تیر شپږو میاشتو راهسي عدالت ته دا دلیل ایښودل چې عدالت دی د آی اس آی او ایم آی سیکټر کمانډران راوغواړي او زه امید لرم چې د نورو لادره کتنانو په قضیو کې به هم عدالت نوره دا لار خپلوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د تیر جمعې پرز د هیواد دننه په جبري توګه د لادره کتنانو په مقدمه کې اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوی وو او عدالت ته باور ورکړو چې په جبر د خلکو د لادره کې ستونزه به هواروي. عدالت په جبري توګه د لادره کتنانو په مقدمه کې مرکزی حکومت ته د پرمختګ لپاره د 2 میاشتو مهلت ورکړي او د نومبر په 14 نیټه رپورت غوښتلې. پاکستان کې د خلکو په جبري توګه د لادره کې ستونزه نږدې 40 کاله زړه ده او د لادره کتنانو خپل خپلوان د دې تور د پاکستان د فوج په طاقتور خفیه ادارو پوری کوي خو فوج دا تورونه ردوي. په پاکستان کې د لادره کتنانو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشره امینه مسعود جنجو وایس اف امریکا ډی وسره خبرو کې وای دا معلومه ده چې لادره کتنان نه خو د مرکزی حکومت په وینا پورته کیږي او نه د غتنان د وزیر اعظم په ولقه کې دي.
مطلب دا دی چې د ایجنسو لاس پکې شته نو مخکې نه هم دا پکارو چې دی لا ورنینګ ورته دی لا لګ ڈیڈ لائن بن گئی اور اس دا اثر میلا لال صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دا کھڑی دی تاسو وګورئ چې څنګه خپله دا نتیجه رالو یو دین کې داسې دار هاشوي دی حسیب حمزه یو لاپتہ کا سو کنا
د شورو پرز د قضیه دا اورونه په محل د اسلام آباد ہائی کورٹ مشر قاضی اتر مین اللہ دا هم ویلی چې د حسیب حمزه لا درکی سنجیده سوالونه راپورته کوي او پلټنه کېدل پکار دی چې د چا اغوا کړي وو په پاکستان کې د لا درک تنانو د قضیو د هواری حکومتي کمیشن په خپل جاری کړو وروستي شمیرو کې ویلي چې د 13 اگست په میاشت کې د 95 نور تنانو د لا درک کېدو مقدمه درج شوه چې ورسره د سګنی کال په لومړو اتو میاشتو کې د ورک تنانو شمیره تر 408 رسیدلې دي د کمیشن د شمیرو تر مخه د کمیشن د جوړېدو نه تر اوسه پورې 8499 کسانو د لا درک کېدو قضیه درج شوه چې پکې 15514 کیسونو کار مکمل شوه او د 2000 څخه په زیاتو قضیو کار لا هم د ځنډ ښکار دی خو د لا درک بلوسانو پښتنو او د بشري حقوقو تنظیمونو دا شمیرې له دې هم ډېرې ښایي او داوه کوي چې د 3000 څخه زیات کسان لا درک دي ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبري خبرونه ته غوږی په پاکستان کې حکومت کې موجود ائتلاف پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي جاوید لطیف ریاستی ادارو نه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د لانجمنه بیانونو نوټیس اخیستو غوښتنه کړې ده او سړنکاران تصدیق کوي ریاستی ادارې د داسې بیانونو په سر د وړو صوبو د سیاستدانانو په مقابله کې د عمران خان سره د نرمۍ نه کار اخلي بل اړخته اسلام آباد پولیس د ترهګرۍ په مقدمه کې د عمران خان نه تفتیش شروع کړی دی د ډیوا خبریال په ویلا چھا په دې موضوع تفصیلی رپورٹ راکئ
د اسلام آباد پولیس یو ځانګړی ټیم زنانه قاضی ته د دړکې ورکولو په تور د ترهګرۍ قاضی سره مخ پخوانی وزیر اعظم عمران خان نه پلټنې کړې دي د دې وروسته میډیا سره خبرو کې عمران خان تکرار کړه حکومت د هغه خلاف انتقامی کاروایی کوي
ہیڈ لائنز لگی ہیں کہ عمران خان کو دہشت گردی کے اندر اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی اب دہشت گردی ساری دنیا جانتی ہے دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے
اغول ټول نړۍ کې پاکستان پسې خندا کیږي چې حکومت د هیواد په خوانی وزیر اعظم په ضد د دهشتګردۍ پرچا ورکړې ده عمران خان مرکز کې واکمن پی ڈی ایم حکومت را غورځول او د نوي انتخاباتو د خپل غوښتنو په سر هم روانه میش اسلام آباد په لاره یو بل احتجاجي لاریون او خلکو په خله هم وکړو د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي جاوید لطیف پر ریاستی ادارو باندې د سیاسی جماعتونو په معاملې دومخه تګلارو لرلو تورونه لګولې دي دا په داسې وخت چې عمران خان تور لګوي مرکز کې واکمن پی ڈی ایم کې شامل مشران په خوانی صدر آصف علي زرداری او نواز شریف د خپل خوخي د فوز نوې سلحکر ټاکل غواړي عمران خان دا الزام هم لګوي چې د پی ڈی ایم مشرانو ته یو داسې د فوز سلحکر په کار دي چې ملک سره د وفادارۍ په ځای هغه د دوی کرپشن ته تحفظ ورکړي که څه هم مرکزی حکومت د عمران خان د دغه بیان په سخت ټکو غندنه کړې ده او د فوز د عام اړیکو څنګ بیان د عمران خان دغه بیان د ملکی سلامتیا په ضد او د فوز لپاره زیانی ګرځولې دي خو ناقدین وایي چې بیا هم په دې معامله عمران خان سره نرمي ساتلی شي وی او ای ډی وسره خبرو کې سیلون کې ډاکټر پرویز هود بھائی په دې اړه صدا سوای
پاکستان کے لوگ ہیں یا جو پی ٹی ایم کے ہیں اگر وہ فوج کے بارے میں کچھ کہتے تو انہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے جبکہ عمران خان کو نہیں پہنچایا جاتا ہے
اغول دے کی شک نشتہ اداروں خلاف بیان اور کولو پر سر چکم کاروائے دا پی ٹی ایم او نور بلوچ او پختون ملت پال سیاست مداران و پزد شوی دی عمران خان دا اغین بچ پاتے شوی دی سرگند دیوی اسلام آباد ترہگرے زنگری عدالت عمران خان تا پڑنبے پیشے کی زمانت ور کڑے ہو خوریاست مخالف تقریر کولو پر تور مقدمے سر امخ دا پی ٹی ایم مشر علی وزیر زمانت کی دو کی دا دو کالو نزیاد وقتو لگی دا دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان پزت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہم دا عدالت دا سپکاوی بطور کاروائی دوام لری او عدالت دا روان میشتی پا دو اشتما نیٹا باندی پا دی اڑا دا عمران خان خلاف فرد جرم لگاولو پریکڑا کلے دا پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
دا دا وی او اے ڈیوا خبرونه دا
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وی نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدل شي یا د پابندو معاملې په ګوته کړی دا او د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان نت پرایس خبريالانو ته ویلي چې په پاکستان کې په میډیا او په مدني ټولنو د پام وړ بندیزونه د اندېښنې خبره ده. بل خواته په پاکستان کې هم د مطبوعاتو تنظیمونو مشران او بشري حقوقو کارکونکو په پاکستان کې په صحافت بندیزونه د اندېښنې خبره بلي او وايي هر راتلونکي حکومت د رائے په ازادۍ او مطبوعاتو د بندیز لګولو کوششونه کوي او په دې اړه تګلاري جوړوي. تفصيلي رپورت د اسلام آباد نه د لیبا خبريالانو رابعه پیر راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د سیشنبې په ورځ خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې پر رسنیو او مدني ټولنو د پام وړ محدودیت له امله اندېښمن دي. د پاکستان د اساسي قانون آرټیکل 19 که څه هم د څه محدودیتونو سره د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د ازادۍ ضمانت ورکوي، البته په عمل کې د بیان ازادي د رسنیو او هم د غرنګه د انټرنیټ سنسرشپ یا بندیز له لارې محدوده سوې ده. په پاکستان کې هم د مطبوعاتي تنظیمونو مشران او بشري حقوقو کارمندان د صحافت پر بندیزونو اندېښنې څرګندوي. د جرنالستانو د تنظیم فدرل یونین آف جرنالست عمومي مشره شکیلا جلیل وی او ای ډی و سره خبرې کوي. جو صورتحال
موجوده دور حکومت ہے وہ بہت تشویشناک ہے، کیونکہ کبھی جو ہے وہ ایک چینل کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے تو کبھی دوسرے چینل کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے.
د رائے د ازادۍ په اړه حالات په اوسنی وخت کې اندېښمن دي، ولې چې کله یو او کله بل چینل خبرونه ودرول سي. د غرنګ پر جرنالستانو خپل د خوشي تر مخه بندیزونو لګول کیږي. د یو رپورټر وقار ستی په زیات خو په لومړي ځل د مذهب د سپکاوي مقدمه هم درج کړې سوی، کچري داسې وو نو حالات نور هم خرابېدای سي. د پاکستان د الکترونیکی رسنیو د انتظام ادارې فیمرا د 13 اگست په 28 نیټه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان وینا نیخ په نیخ په نشرولو په سیټلایټ چینلو بندیز لګولې وو. د راولپنډي په لیاقت باغ کې د تحریک انصاف د مشر وینا په محل د هیواد په ځینو برخو کې د آنلاین ویډیو شریکولو پلیټ فارم یوټیوب سرویس هم ګډوډ شوی وو. د دې څخه وړاندې شخصي ټلویزیون ERY او بیا څو ورځې وړاندې بول ټلویزیون خبرونې هم د هیواد په څو برخو کې نسوي لیدل کېدای. د پیمرا له اړخه دا هم ویل سوي وو چې د ادارو په ضد نفرت خوروونکي مواد خورول کېږي. البته د اسلام آباد های کورټ د ستمبر په 15 نیټه دغه حکمونه معطل کړي وو او ویلي وو چې پیمرا د اعتراض کوونکو سرګندولو په بنیاد پر ویناګانو بندیز نسي لګولی. د هیواد مطبوعات د تحریک انصاف د حکومت په محل هم تر سخت فشار لاندې راغلي وو او حامد میر، طلعت حسین او اسد علی تور پر شمول پر بیلابیلو خبریالانو بندیزونه لګول سوي یا سورول سوي وو چې د حکومتي ادارو د تګلارو په ضد یې شخ را برسېره کړی وو. او اوس په ائتلافي حکومت هم نیوکه کیږي چې خپل د مخالفینو په ضد د ادارو د لارو فشار اچولو هڅې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسن پخوانی مشر سهره یوسف وی او ای ډی وته وایي
په
هیواد کې هر کله د مطبوعاتو کنټرولولو هڅې سوي. تیر حکومت کې د میډیا ریګولیټری اتارټي جوړولو هڅې سوي وي چې د بشري حقوقو په شمول ټوله یې غندنه کړې وه او هر کله به د دغه رنګه قوانینو په ضد شغره برسېره کوي. سږ کال مې کې خپور سوي د ورلد پریس فریډم انډیکس کال 2022 تر مخه پاکستان په انډیکس کې 12 پوینټونه راکښته سوي چې په کال 2021 کې 1540 تر جو څخه کال 2022 کې 1050 ته رسیدلې. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. افغان زده کوونکی وایي کله نه چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي دي د هغې ورځې نه دوی فکر وړی دي چې ډیګری ترلاسه کېدو نه پس به څنګه خپل وطن کې روزګارونه ترلاسه کړي او د ملک پرمختګ کې به خپل کردار ولوبي. په پاکستان کې میش افغان زده کوونکی وایي د طالبانو واکمنې دو وروستو چې په افغانستان کې کم اقتصادي بې ثباتي، بیروزګاري او سیاسي بدلون رامنځته شوی، دغه عواملو سره هغه هیلې ماتې شوې دي چې د تعلیم مکملې دو وروستو به یو ځل بیا دوی خپل ملک ته ستانه شي او د ملک د ترقۍ لپاره به کار وکړي. څېړونکي وایي د افغانستان د پرمختګ لپاره د ملک نه بهر افغانان، تعلیم یافته ځوانانو او ټکنیکی پوهانو ته
د ملک ډیر ضرورت دی او د ملک دننه په ادارو کې دغه تعلیم یافته ځوانانو ته ځای ورکول نه یوازې د افغانستان پرمختګ بلکې د طالبانو ته ورپېخو چیلنجونو مخنیوي لپاره هم ضروری ده. د ریبه خبریال عبدالرزاق په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت راکوي.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې میشته افغان زده کوونکي وای په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته په هیواد کې لګولې شو محدودیتونو او اقتصادي بې ثباتۍ اندېښمن کړي دي. دی وای په افغانستان کې د کاري فرصتونو او معاشاتو د کموالي لوجې نشي کولای چې د افغانستان د پرمختګ او د خپل امروزه ژوند تیرولو لپاره حل تکار وکړي. د پیخور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې زده کوونکي محمد شاهد وایس اپ امریکا ډیو نیوستوای غوښتل چې د ډیګری تر لاسه کولو وروسته بعد کار کولو لپاره خپل هیواد تستون شي، خو وای وسورته ناممکن ښکاری.
ما دا هیله ختمه شوې ده چې زه به بیرته خپل وطن ته لاړ شم او ولته به کار وکم، ځکه چې طالبان خپل کسان په ادارو کې ډیر ځای پر ځای کړی دي او عام کسانو ته دا ماحول نه دی ورکړل شوی چې هلته کار وکړي. بل دا چې دلته دوی دي تر نړیوال رسمیت هم مشکلات دي، نړیوال رسمیت نه دی ورکړی، نو په داسې ستونزو کې زه فکر نه کوم چې زه به په موجوده حالاتو کې هلته به زه کار وکم.
د طالبانو واکمنۍ وروسته د افغانستان سره زیاتره نړیوالې مرستې بندې شوې او د رسنو په ګډون ګڼ شمېر غیر دولتي ادارې وتړلې شوې. د پیخور پوهنتون د صحافت څانګې زده کوونکي خطیب الله سالارزی او وایس اپ امریکا ډیو نیوستوای د مالی بحران او د طالبانو لخوا په میډیا لګولې شو محدودیتونو له امله نشي کولای چې د تعلیم مکمل کول وروسته په خپل هیواد کې دنده تر سره کړی.
زما کم ټیم کې امید او پاغه ټیم کې جمهوریت نظام او زما پوره دا یقین چې مطلب زبا ال تخپل کار تر سره کړم او د میډیا په ادارو کې به کوم ذکر وکم. دا سه حالات را ل په افغانستان کې چې مطلب ال ته په زیاتره مطلب میډیا چې کوم دی بند ډیر زیات چې کوم دی د بحران سره چې کوم دی مخ شولا، نو د هغه په وجه باندې چې کوم دی زمونږ په وړ کې هغه کم امیدونه او هغه چې کوم دی د خاور سره خاور شو.
د پیخور پوهنتون د صحافت څنګه استاد او لیکوال ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا ډیو نیوستوای د افغانستان د پرمختګ او طالبانو ته ورپی خو چیلنجونو مخنیوي لپاره باید افغان تعلیم یافته ځوانانو او پوهه خلکو ته په ادارو کې زی ورکړی شي.
تعلیم یافته سټوډنټان دي، تعلیم یافته خلک دي، اغه رو بولی اغه ته زی ور کی غه کې اغه کموډیټ کی دا اغه خلک دي چې کم د ریسورس په تور استعمالي دي شي افغانستان ترکه کې کچره طالبان دا نه استعمالي به ام دغه خلک د خپل لاس طالبان حکومت د دشمنان زکستري صدا خلک اگر چې د طالب غو ټوپک خنره خلی خو د سوشل میډیا د اړه د مختلف کم دا فیفت جنریشن وار سنن سبا کم ورته یي یا د پروپاګاندا داړه به په طالبانو خلاف یو محاز جوړیږي هغه طالبانو حکومت پر خپل خنه ده.
افغان طالبانو د تیر کال اگست په 15مه د کابل واک تر لاسه کول وروسته خپل سرپرست حکومت اعلان کړو او د دولت مهمه څوکۍ د دغه ډلې وګړو سنبال کړی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ کم یو هیواد لا تر دې دمه په رسمي ډول نه دی پیژندلې. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د یوکرین ځواکونو د دغه ملک په ختیځ کې په یو شمیر استراتیژیکي سیمو کې روسی ځواکونه په شاتم بول دي. د یوکرین فوج دا هم ویل دي چې د خارکیف په سیمه کې د کوپیانسک او ایزیوم د خارګوټو د آزادولو عمل هم روان دي. روسي روس اعلان وکړو چې د یوکرین په ټولو چیک پوسټونو او ځایونو باندې به هوایی د راکټونو او توپخانو بریدونه کوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې منځه شهید راکې.
روسیه چیرې ورځ اعلان وکړ چې د اوکراین په ټولو پوسټو او ځایونو باندې به هوایی د راکټونو او توپخانو بریدونه کوي. روسیه د اوکراین سرتیری تورن کړل چې په ځینو بیرتنی ولشبو سیمو کې له ولسی خلکو سره ناوړه چلند کړي. د روسیې ځواکونه مجبور کړل شول چې له ځینو سیمو څخه پشاشی. د اوکراین ځواکونه وای چې روسی ځواکونه یې د دغه هیواد په شمال شرق او په خاص ډول د خارکیف په سیمه کې په شاتم بولې او سیمې یې بیرته نیولې دي. د روسیې ځواکونو همدغه راز ویلي دي چې د دونیتسک په سیمه کې یې د سلوویانسک او همداراز د کانستانتینټو په خارګوټو کې یې هم د اوکراین په ځواکونو بریدونه کړي دي. د ولسمشر پوتین ویان د یمتبری پسکوف وویل چې د خارکیف په سیمه کې له ولسي خلکو سره د ظالمانه چلند راپورونه ورکړل شوي دي. ښاغلی پسکوف ادعا کړې ده چې د اوکراین ځواکونو ولسي خلک شکنجه کړي هم دي. د اوکراین ځواکونه وایي په یو کلي کې یې چې له روسي ځواکونو څخه یې بیرته نیولی دی څلور مړي موندل شوي دي چې د شکنجې نښې نښانې پکې لیدل کېږي. په سیمه کې څارنوالې ویلي دي چې روسي ځواکونو ولسي خلک وژلي دي. د څارنوال دفتر د جنګي جرایمو د پلټنو غوښتنه کړې ده. روسي ځواکونه د اوکراین په جګړې کې په وار وار په جنګي جرایمو تورن شوي دي خو هغوی دا تورونه رد کړي دي. اوکراینی ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې په یو شمېر ستراتیژیکي سیمو کې روسي ځواکونه دوی ورځې وړاندې په شاتم بولي وه. د اوکراین پاوز دا هم ویلي دي چې د خارکیف په سیمه کې د کوپیانسک او ایزوم د خارګوټو د آزادولو بهیر روان دی. دا دوه خارګوټي د اکمالاتو او لوجستیکي پلوه مهم مرکزونه دي چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د لومړۍ کرښې د پوستو د اکمالاتو لپاره پرې تکیه کوي. پوځي کارپوهان وایي چې د دغو خارګوټو بیرته نیول به په خارکیف کې د ماسکو پر پوځي اهدافو جدي اغیز وکړي. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
د یو ملک عامر حکمران چې د خپل ملک د خزانې نه د خپلو خلکو د قومي دولت غلاو کی نو دا پیسه په مشکله دغه عامر حکمران نه راوخلی کیږي. خو د نایجیریا خلکو ته به د دوی غلا کړی شوی دولت ډیر زر دوی ته واپس کولی شي او دا به د خلکو د خیر ښیګړې په کارونو خرچ کولی شي. امریکې او نایجیریا د اګست په 23 تاریخ پلو کې یو لوزنامه دستخط کړی ده د کمې تر مخه چې به نایجیریا ته 23 میلیون ډالر رقم واپس کولی شي. دا رقم د بډو رشوتونو په ذریعه د والي شوی قومي دولت یو برخه ده کم چې د نایجیریا د فوجي حکمران د جنرال سانی اباچا په دوري حکومت کې او د هغه د دور نه پس هم نایجیریا نه پغلا بهر ملکونو ته رسولې شوی وو. جنرال سانی اباچا د کال 1993 تر کال 1998 پورې تر خپل مرګ په نایجیریا حکمران پاتې شوی دی. امریکا د تازه راوستې شوی رقم سره د هغه دریو ډیر شکرولو وسلويختو ډالر هم نایجیریا ته د واپس کولو نیت لري چې جنرال اباچا په خپل دور کې وهلی وي. د امریکای د محکمې انصاف مطابق جنرال اباچا د هغه زوی محمد ثانی اباچا د دوی شریک ملګری ابو بکر عتیقو بګوډو او د دوی نور ملګرو دا رقم په ټګو ټورو بدونوانو او په زور د خلکو نه په اخستو پیدا کړي وو. بیا د امریکای د مالی ادارو په ذریعہ دا د نایجیریا نه بهر یوړو او په امریکا کې پی کاروبار کولو. امریکای دا تازه 23 میلیونه ډالر نقد رقم برتانیا کې په یو بانک کاته کې معلوم کړي دی او د دې وستلی بند کړي دي. د نایجیریا په صدر مقام ابوجا کې د امریکای د زنانه سفیرې د میری بیت لیونارد او د نایجیریا د لوی سرکاري وکیل د ابو بکر ملامی ترمنځ د دستخط شوی لوزنامې تر مخه به نایجیریا ته واپس کوونکې دا قومي دولت په نایجیریا کې د بنیادی اډانی په دریو اهمو منصوبو خرج کولی شي. د دې منصوبو منظوري د نایجیریا په خوانی صدر محمدو بوهاري او د نایجیریا قومي اسمبلی ورکړی و. دا رقم به د نایجر د دویم پل په جوړولو، د ابوجا کانو ترمنځ د سړک او د لاګاوس ابادان ترمنځ د ایکسپریس وی په جوړولو خرچ کولی شي. د دې منصوبو په حواله د امریکای محکمه انصاف دا خبره په ګوته کړې ده چې دا د عوامي خیر خیګړی منصوبې دي او دینه د نایجیریا د ذکر شوو اهمو سیمو خلکو ته फायदा ورسی. په لوزنامه کې د دې رقم په ایمانداري سره د خرج کولو ذکر په خصوصي تور سره شوی دی. د لوزنامې د دستخط کولو دستوري تخپل تقریر کې د امریکای زنانه سفیر لیونارد وی چې د امریکای حکومت د بډو رشوتونو د تباکارو په اولسي معاشرو د پریوتو کو اثراتنا خبر دے بڑی رشوتون خپلو کی ادبار ختمی او د خپلو خلقو د پاره د حکومتونو کارکردگی بے اثر کئ. امریکا په نایجیریا کې د کامیاب کارونو کې دو په عمل کې ډیر نږدې مرسته ملګرتیا کئ. سفیر لیونارد خپل وینا په دې ختم کړل چې امریکا په نایجیریا نه پغلا او ټګو ټورو د وستېشوی قامی دولت دراوخکو او د نایجیریا خلکو ته د واپس ورکول په کار کې لاس امداد جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.